ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د دې ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارل په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې ډېری ښځې اوس نشي کولای په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه دیبه مکتوب خبرول سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ چې که ښځې پر دندو ګمارل نو د فعالیت جواز نه به یې لغوه شي. د خبرداري د بشري حقوقو د ډلو او ښځو خبرګونونه راپاره ولیدي. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو مرستې د صندوق یونیسف وایي چې په 2023 کال کې 1400 افغان ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تورخم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف ژمنه کړې ده چې هغه افغان ماشومان به خپل کورنۍ ته سپاري چې له پاکستان ویران د افغان کډوال د سل په بهیر کې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. روسي خبرونه چې د کابل په شکر د ولسوالۍ کې د شاوروز بند پرانیستل شو. بختار خبري ژانس چې د طالبانو له لوري اداره کیږي نن د خبر ورکړي. د خبر لوخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسل مولا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړ شوی غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه بللې. د شاوروز بند چې کاري د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال پیل شوی وو په کابل کې د 3.5 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلاست. نن پر دې خبره کوي چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دوړو ګوندیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیر اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړې او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دوړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنگي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سېشنبې د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي، نو آبادی کوونکی شخص نسي کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمان تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي، خو ټینګار کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته ګواښ پیښ کړی و. د شنبې نه وخته د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډې پټن ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیسو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسله وله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستانی ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوز د خپل یو سرتیری د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان وژلې دي. پر ټولنیزو شبکو غنو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبر نه ده کړی. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی. دوه منو ته شرغلاست وایم په پیل کې اندر صاحب تاسو ته رازو د پاکستان بیا ځلی بمباری په څه معنی ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
ټول هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدان ورکړي دي، زخمیان ورکړي دي او د مو هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي، ټولو دغه کورنۍ ته تسلیت وایم. لا هغه نورسته په افغانستان باندې دغه بمبار او دی پاکستان دغه سی سریح تجاوز او دغه سی ارغل د لبد بخته ډیر لاملونم لري. یو دا سی افغانستان دغه اوس محل ناتوان نه دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود سی دغه ارغل دی نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوي وکړي. اصلی مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه سبریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلي انسانانو باندې، په تور سرو په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړې ده یا کومه دعوه کړې ده موږ تاسو په بحث کې وروسته پرې باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده، هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همدغه سي بې ځوابه پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. په ټوله کې کوو وایو دغه جګړې او دغه لدواړو خوونه دغه سپت ځوابونه او دغه غیر معقوله جګړه او دغه غیر معقوله دلایل په نتیجه کې را مستقیدل، دا اصلا یو نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوی ده، ورلمخه پلان شوی ده. دې ته سړی داسې نه سي ویلای چې خامخا په دې کې لکه دوی چې کوم تلفات او دا وکی یا دا کوم خبره کوي دا نه سي بللای، او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای سي؟
طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا ایرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت د منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناشته، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړي چې دا موږ هم ته تطبیق کوو، او بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلیټ فارمونو پر خلاف دی، دا د نړیوالو درې شمه ماده او درې پنځوسمه ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امور کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلوده، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت من هیڅ آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډ ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغان افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشتنه ده چې یو ملي محور منستر راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ارغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو یو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه یو ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمونږ په جغرافیه باندې حمله کوي. زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو پرانا کې خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. بس
ډېر مننه ښاغلی اندر. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونی تر دغه حمله وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت څرګندونی بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو څرګندونی بل ډول. ستاسو په نظر دا ولی
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري؟ یو خبره او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، سي لومړی برید دی. دا اصلاً دی پاکستان دی مداخله دی پاکستان دی دغه تلويخت کلنی یا دغه 15 تلويخت کلنی مداخله لکه ما بلکې لاند بو وای لکه ما وخت په افغانستان کې نظامونه نړیدل دي، او دوی پاکستان دی ټول هغه خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پوری طالبان دی دغه کړی یو فرخه ده چې په شل کال په پاکستان کې وو سیدو اوس هم منافع او ګټ په پاکستان کې دي. نو د دوی د ریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېده چې د دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات عمو تاسو په پښتو کې وایي وایي د پلانکیتر پلانک د پلانکیتر په هولاندې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، د یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو کورونه یلته دي، دابل لږ کم اړتیا ده، دابل لږ ترغه کم ده، دغسې د اړتیا په بنیاد باندې هم. دوهمه خبره دا ده، زما مخکې وویل دا جګړه اصلا پلان شوې جګړه ده، د دې لپاره د دوی دریځونه خود متفاوت دي. که دا پلان شوې جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي یعنی داسې جګړه وای چې دوی دغه کولای، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغسې یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوي وای، طبیعي خبره ده چې هر څوک د خپل خاورې د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را وشدېږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګڼ دغه دي په اصطلاح دغه غږ یو نه دی، دا تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي. تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي. پاکستان وایي موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی د هلته د ټي ټي پي کسانو. تبلیغاتي د سکای عین همدغه سې لګیا دی په پاکستان کې سي ټي ټي پي د کرښې هغه اړه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي، دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي سره ورکوي. په عین حال کې دا خو د خپل د پاکستان روایت دی. پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاست او ټي ټي پي زمونږ ته ځای ورکړی دی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري، او مخکې خبره درته وکړه چې دوی د همغږي نه همغږي تر نه همغږي کیسه هم همدا ده، او همدغسې رول ورکول سوی دا یوازې کرکټران دا ممثلین دي. بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو ډایلاګ ورکړل سو همغسې وایي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا په ډیپلوماتیک ډګر کې څه معنا ورکوي چې ځانګړی استاذ په خبرو بوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیری کیږي؟
زپدان او باوریم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې ستعامل او تفاهم په هغه لیول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچه ښیي. یو خواته استازی لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې مونږ نشو کولی چې وویل شو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوس خورا زیات دی، اما په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول، په نوم د پنځم کړۍ مشهور و، د پاکستان لپاره حرکات درلود، په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې، پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونه کړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستی، ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیچ کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلې. پرون هم تغییر نه موندلې، اوس هم نه ده موندلې. که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و، د امریکا حمایت ورسره و، د انګلستان او ناتو حمایت ورسره و، خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلې. نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی، د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري. زموږ غوښتنه دا د تر ټولو د مخه باید من حیث یو ملت د پاکستان په حق له دریز ونیسو. دا چې اوس طالب څه ډول دی، سره قم راغی، پراکسی دی، پاکستان کې کورونه دي، ماشومان دي. په د تیرو 500 کلونو کې د استاد ربانی نه نیولې تر اوسه پرې چې څه لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی، د دوی ټول کورونه پاکستان کې و، پاکستان کې درس ویلې، پاکستان ته پیسې ورکولې، د پاکستان د استخباراتو سره کار کول، د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول، په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ، هغه د پاکستان په دغه حمله زوریدلی، دردیدلی. دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې یو ملت پر تاریخ حمله دی. نه دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حق له تغییر نه موندلې، طالب لپاره، د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې، دغه کرښه، دا فرضي کرښه چې پروت دی، دا پاکستان د لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري، اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د 13 ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپای صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاظ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای سي چې دوی اوس ورسي په خلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي؟ هلته ماشومان ووژني. انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی چې هلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان دې په د فکر اوسي او په دې باوري اوسي چې د افغانان، د افغانستان، د جغرافیې جغرافیه نیول یا دلته پروپاګاندا واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خلک نه دي، جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي. د افغانانو مغشتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردی په حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. موږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوڅانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د ده لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی، خو دا وخت اوس پای ته رسیدلی. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دریز باید منحست یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته، بیا هم موږ منحست یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تطبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبرو کو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدل او یو دریز به ان شاء الله ولري.
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خبرې کړې چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغه کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د مورید کتلې دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقوله هم نه ده چې ستاسو او استاد دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بیخ د پاکستان د ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نشي سره. پاکستان د پوځي اداره او ملکی سیاست یې دواړه د یو بل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی و او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یو چاونی ده او دی یو بل چان د انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاونی ده، یو نیابتي حکومت ده چې دوه ډوله خلک لري. یو دی وردی والا یونیفارم والا دی او یو دغه سي به وردی دی یا په اصطلاح بی یونیفورم دی. وای دا دواړه په دغه پوځیان کې واک لري او دا نور لیک به واک دي په خوب مجموع کې دواړه دی یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه او دغه نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، د لوغو د طالبانو هغو اکاونټونو چې دوی به حساب پرې بند کاوه یا هغه اکاونټونه چې دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي، د هغو نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه د دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات د دغه جګړې لپاره وکارول شول. طالبانو د یوې خواته پاکستان پوج راغلی دی او حمله او یرغل یې کړی دی په بېګنا ملکی انسانانو باندې، په عامو کورونو باندې. بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یوې خواته وایي زه د دې پوځي یرغل جواب وایم. ترمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر. شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی دغه اصطلاحي کار کړی ده. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی هدي اقل نومې نسی اخیستای، هدي اقل غسر مخامخ کېدای نسی. نه دا اصطلاح دی خبرګون و، نه دا اصطلاح دی جګړې ده، نه هغه کوم ویډیوګانې په خواله رسنۍ باندې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د جګړې حقیقي رنگ ورکوي، او نه دی طالبانو هغه خبرګونونه سي مختلف خبرګونونه یو خودل یو څه وویل متقیر ولاړ سو سي هغه تر ډېره برید هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل سي چې افغانستان د پاکستان سیاسيون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي، نو ولسونه په هر حال باندې ځکه ولسونه همیشه یو بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسيونو نو سیاسي مسي د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغې ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا ټو اصلا ټوله دغه صحنه سازي ده، اصلا د جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان سي څوک خلک سي له طالبان نه بخي او د بده توقع لري، موږ یو محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کیږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځ چې دی خبر شو چې د سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و مخکې هم همدغه نظام نړېدلې دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلې. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړیږي او واک دغه نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي او په غو باندې تحمل شوي خلک راځي، دا ټول ستونزې له هغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ شو. پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې د سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یو نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللې، یو ښه حالت ته تللې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړېدلې دی، یوازې ډله ده چې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنۍ مشروعیت خو بېخي وتلی دی.
ډیر مننه د ازادي راډیو لوریدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د غرض مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان